یک کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق هزینه می کند.
سلامونه ستلیم شه. تاسې زموږه لازاده رادیو ناوري د خبری خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبر درای ورکړی چې افغانستان به په 2023 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینو څخه وي. وچا د سیشن به پورس خپل کلنی راپور کې ویلي لامه ژوند د خزو انجونو منظم څنډه تکول د افغانستان د بشري ناورین لوی لامل دی. د راپور پټکو د کلونی جګړې کمزور اقتصاد په بنسټیزو خدماتو کې د پنګونې کمواله او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودیدو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابله توان سخت کمزورې کړې دي. وچا خبر دراو کړل چې په راتلونکو ملي کال کې بشاو خو یو 6.9 میلیون کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې یو شمېر نور سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداري ورکړې و. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د طبيبي خلک کابل له 20000 څخه زیاتو ځانمن شو کورنیو سره مرستې کړي. د سازمان د سه‌شنبه پر ورځ پر خپل ایکسپانه ویلیکل په مرسته شو توکي کې نقد پیسې استراري سرپنا غیر خوراکي توکي او بو او روغتي خدماتونه شامل دي. آی او ایم وایي چې له دغه ځانمن شو څخه نږدې 15000 کورنیو سره مالی مرستې او خیمو مرستې کړې دي. د دغه سازمان په ټکو افغانستان له طبیعي آفتونو لکه زلزلې او سیلابونو سره مخ هیواد او اقلیمي بدلون دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. آی او ایم خبرداری ورکړی چې اقلیمي بدلون په افغانستان کې طبیعي پیښې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاتوي. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي و چې د روان کال په لومړیو څلور میاشتو کې څه باندې 300000 افغانان د اقلیمي بدلون وچکالۍ داخلي کډوالۍ او نورو هیوادونو څخه د اخراج له ګواښ سره مخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړمن دي. په پاکستان کې د شخړو امنیت څیړنیز مرکز وایي په 2015 کال کې په د هیواد کې د وسلوالو په بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی. دغه مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د دسمبر په 19 خپور شوی ویلي چې د تیر کال پرتله په امنیتي بریدونو کې اوختي مرګ ژوبله 83% لوړ شوی او له 2015 کال راهیسې دا کال تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. په راپور کې راغلی چې په 2015 کال کې تر ټولو ډیر ځانمرګي بریدونه شوي او ډیر مرګ ژوبله یې ملکیانو ته راوړې ده. د راپور له مخې اکثره دغه امنیتي پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلی چې سږ کال په ټول پاکستان کې څه باندې 10000 امنیتي پیښې ثبت شوې خو په 2023 کال کې د ورته پیښو شمېر 809 ته رسیده. د راپور په ټکو د امنیتي پیښو کې له 3000 ډېر کسان وژل شوي دي. او نن د بنگلاديش د پوخنې صدر اعظم خالد ضیا د جنازې مراسم دي. هغه چې د بنگلاديش نومړنی خزینه صدر اعظم وو پرون سهار د 80 کلنې په عمر د ورپېخ ناروغۍ له کبله مړ شو. تمه وه چې هغه د روان کال په ټاکنو کې برخه واخلي. د محمد یونس په مشرۍ د بنگلاديش موقت حکومت په د هیواد کې درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی او تمه ده چې د خالد ضیا د جنازې مراسم د پارلمان د باندې وشي. د هغې مړی به د بنگلاديش د پخواني ولسمشر او د هغې خاوند ضیاء الرحمن تر څنګ خاورو ته وسپارل شي. موقت حکومت ویلي چې په ټول امنیتي قرارګاهو کې به بیرغ نیمه سوړند وي. د خالد ضیا د جنازې په مراسمو کې به د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون لري. خالد ضیا چې درې ځلې د بنگلاديش د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و د 2013 کال راهیسې د شیخ حسینې په حکومت کې په مالي فساد تورنه و له بهر تګه راګرځول شوی و. تاسې خبرونه واورېدل او وړاندې سره دا مطلب واورېدلی شئ. چا یو ځل بیا خبرداري ورکړی دی چې افغانستان به په 2023 کال کې یو له هغو هیوادونو وي چې بشري ناورین سره به مخ او بشري حقونو ته پکې درناوی نه کیږي. د چویلې ویلتونې څه دی وړاندې مې په راپور کې درته وایو. سالنګ لویا لار د تک تک پر مخ تړل شوې ده. کورنۍ شکایت کوي چې هلته د کورنۍ غړي بن پاتې دي.
مدری بلار کې بن پاتې شوې ده. ماشومان دې بے قرار ده او د ورور مېرمن هم ناروغه ده.
بل پلو د ترخم لارې ده بندېدو لکه بلا. دواړو خو سوداګرو ته زیانونه رسیدلې.
یو میاش کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د ترخم تاسو خبره کوم.
چه دور خواهد تومره توانو نرسیده لده اولا نبی پرا پور که در توید لده سر بیدنر بطاله موشته ملتی هم کارم.
در دیشه بی
در آزادی رادیو خبری طولگه
بیام ستری مشه زفری در سیالیم پا تخنیکی چاره که رسره سید قدر جلال افتهی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفترو چاوای لامه ژوند څخه د ښځونو سیستماتیک سندې د کول په افغانستان کې د بشري ناورین د لا شدیدو لا مهم لاملونو څخه یو دی. او چا په خپل روسي راپور کې ویلي چې افغانستان به په 2023 کال کې هم د نړۍ لستر بشري ناورینو څخه وي. په افغانستان کې شمېر ښځې هم د خپل ژوند د لا وضعیت شکایت کوي. خو د طالبانو حکومت وایي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت هومره خراب هم نه دی لکه څنګه چې نړۍ وال بنسټونه یې دا کوي او ټینګار کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر ښځې وایي د طالبانو حکومت له لوري پرې لګول شویو محدودیتونو او بشري ناورینونو یې ژوند سخت کړی. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو محدودیتونو د معیشت د برابرولو لپاره د دوی ورځنۍ هڅې له جدي ستونزو سره مخ کړي.
قبلا آرایشگاه داشتیم که او رو هم بسته کردن، بعد از تجارت زعفران برا انداختیم او رو هم گفتم
که بخواه ما د سینگار سالون درلود هغه یې وتړل. وروست ما د زعفرانو کاربار پیل کرد هغه یې هم بند کرد او وی ویل چې د ښځو او سړو ترمنځ راکړه ورکړه ده او اجازه نه لري. ویلي چې شتمنې ښځې چیرې دي چې راسي او زعفران واخلي. وروسته د نوښت او کار رامنځته کولو برخه وه هغه یې هم منع کړه او موسسو ته یې خبرداری ورکړ. ایران ته به تلم او راتلم او سوداګری میکوله. هر ځل امر بالمعروف راته ویل چې چیرې ځې څه کوې محرم دې چیرې دی. پاسپورت یې رانه واخیسته وی ویل چې دې خوا اوسې یا ها خوا. چې څومره مې هم ورته وویل چې د ژوند لګښت له کومه برابر کړم ونه سو هیڅ په خبره نه پوهیږي.
یوه بله میرمن چې د یوې کورنۍ سرپرست په کابل کې د یو دولتي ادارې پخوانی کارکوونکي د هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغانستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو او د دندې له لاسه ورکولو وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې ده.
د کور کرایه ده، د برېښنا او اوبو بیلونه دي، د ماشومانو لګښتونه دي، درې ماشومان لرم یتیمان دي، بیړه مې شهید شوی. زموږ لپاره ژوند ډېر سخت دی. زه خپله هیڅ سرپرست نه لرم او د درې یتیمو ماشومانو د کور نفقه راوړونکیم. همدا ماشومان کورس او ښوونځي ته ځي، کتابچې قلم او د خوړو لګښتونو ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا بیا ټینګار کړی چې له عامه ژوند څخه د ښځو نجونو منظم څنډې ته کول د افغانستان د بشري ناورین د شدیدېدو یوه اساسي لامل دی. وچا په راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د دسمبر په 10مه خبر کړي ویلي چې پر ښځو او نجونو لګول شوی محدودیتونه د خلکو په ورځنی ژوند اغیز لري او د ښځو او نجونو پر وړاندې د ساتنې خطرونه د جنسیت پر بنسټ تاوتریخواله د ماشومانو کار او لوخ مخکې ودونه لا هم دوام لري. راپور زیاتوي چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ لسترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي چې د جګړو کلونه، کمزور اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودیدل په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړي. د راپور له مخې دا فشارونه اوس د خوړو د ناامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالۍ پراخې ستنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او پر لپسې طبي پیښو سره یو ځای شوی او وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. اوچا خبرداری ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. مخکې تر دې یو شمېر مرستندویو بنسټونو ټینګار کړی چې بیړنۍ رسېدنه، د مرستو همغږي او ښځو او ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه کولی شي زیانګالو لپاره وضعیت د مدیریت وړ کړي. د طالبان حکومت بیا مخ کی ویلی چې په افغانستان کې بشری وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه ادعا کوي، او دای هم ویلی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې دوی په دغه هیواد کې بیا ځلې واک ته رسیدو وروسته پر ښځو د زده کړو او کار په ګډون پراخ محدودیتونه لګولي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال د اپریل په میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د دغو محدودیتونو دوام کولی شي په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته تر یو میلیارد ډالرو پورې زیان واړوي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اسس موکا کلاساته رادیو نوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي لارو د بندیدو د کابل د دوړو خو سوداګرو د میلیونو ډالرو زیان خبره کړی ده. پاکستانی سوداګر وايي په تیر وتیا ورځو کې تر 200 میلیونو ډیر زیات تاوان کړی. دوی وايي نه یوازې افغانستان د دوی د سوداګرۍ مالونو لپاره لوی بازار و، او د منځنۍ اسیا ته هم د افغانستان لاري ډیر توکي لیږدول. تفصیل اسمت سروان اورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو دوه میاشتو راهیسې د لارو د بندیدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له 10,000 څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونه د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدې عمل تر 10,000 زیات افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورس په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډي راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندیدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس زیاول حق سرحدی هم وایي چې په تیرو څباندې اتیا ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندیدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
یو میاشت کې د 45 میلیون ډالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف د تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د منکم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، نو اوس پورې د تقریبا د 80 ورځو کې 205 میلیون ډالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وګو نا د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته.
پاکستانی چارواکو ویلي چې له شاوخوا 11,000 تر 12,000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته پلارو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواو د سوداګرو واردات او صادرات لیږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوساکیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندشت د دواړو خواو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1,000,000 ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. پوخوا هم د سیاسي تاوتریخوالی او امنیتي پیښو په محل ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دواړو لورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي، څو د نورو اقتصادي زیانونو مخاوني ولشي او پر هغو ټولنو بشري اغیزي رامنځته نشي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت لارې خلاصې نشي او د وشتې مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې ثباتي به لا ژوره کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوسټو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپل ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغه خلاصي نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نیوي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
داسې مخه کلا ساده رادیو نوري. د طالبانو د حکومت د فواید امي وزارت خبرو کړه چې د هوا د نامناسب شرایط له امله د سالنګ لوی لري وزل بیا تل شوې ده. د دې وزارت وایند اشرف اقشناس نن په اکسپانه لیکلي دي چې د واوري سخت طوفانونو او په لار د هوایی ګرد او غبار لامل د سالنګلار د ټول مسافرلونکو او بارلونکو وسایط پر مختل شوه. په همدې حال کې یو شمېر مسافر او سوداګر چې مالونه یې د سالنګ پر لوی لار باندې پاتې دي، د لارې د ژره تر ژره پرانستل کېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د لوګر ولایت یو اوسیدونکو وایي وروري لخپلې مېرمنې او وړو مشمان سره تیر شپه له کابل د کندوز پر لور حرکت کړي، خو د سالنګ لارې د بندیدلو لامل اوس بند پاتې او له ګڼستونو سره مخ دي. هغه چې نه غوښتل نومي پر اپور کې خبر شي، سه شنبه د دسمبر درشمه ازادي راډیو ته ویل
زما ورور له خپل کورنۍ سره تیر ورځ نه وخت د کندوز پر لور روان شو. نن سهار مې د هغه پوښتنه وکړه، راته ویل چې موټر یې په لاره کې بند پاتې شوی ده، ماشومان یې ډېر بې قراره ده او د ورور مېرمن مې هم ناروغه ده. نه پوهېږم دا مهال په څه وضعیت کې وي.
خو یوازې مسافر نه دي چې د سالنګ لارې د بندېدلو له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې یو شمېر سوداګر او د بارلونکو شرکتونو مسؤلین هم وایي چې دغه لارې د تړل کېدلو له امله په خوراکي او غیر خوراکي توکو بار موټر درېدلی. د بل خلایت یو سوداګر خیرالدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرکت ما واردات
موږ د وړو تیلو ساختماني مواد او سون توکو واردات کوو. هم دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، زموږ موټرې د مالونو د لیږ په حال کې دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله موټرې ټولې ولاړې دي. موږ د سالنګ د بسولینو او د فواید امین له وزارت څخه غوښتنه لرو چې د حواله کېدو سره سم ژر تر ژره لاره پرانیزي.
محمد نبی چې دی یو بارډون کې شرکت مسول دی، وایي د دغه ډول حالاتو پر امنځ کېدو باید د سالنګ په بدلو لارو فکر وشي.
د خوراکي توکو یو لار ځخناکو لارو نه د سالنګ لار ده. یدي کچېره موږ بدیل پیدا نکو، موږ نه سو کولای چې د زمي په دغه سي حالاتو کې چې کله توپانو نه یې کله واوري موږ مرکز ته خرسي دګي وکړای شو. تبي د سټو کې به قیمته کیږي.
دا په داسې حال کې د چیرې طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت یو ځل بیا د هوا د خراب شرایطو لامل د سالنګ د لوی لارې د بندېدو خبر ورکړي. د دې وزارت ویان اشرف حقشناس سه شنبه د دسمبر درشمه په خپل اکسپانه لیکلي د سالنګ لوی لار سهار 2 بجې او سلويخ دقیقې د درنې واوري سخت طوفانونو او پلاره کې د هوایي ګرد او غبار درخته کېدل لامل د مسافرونکو بارونکو موټرو پر مخ په موقتی ډول تړل شوی. نو موړي ویلي چې د لارې د تړل کېدو هدف د ځاني او مالی تلفاتو مخنیوي او خلکو غوښتي چې تر بل خبرتیا پورې د سالنګ په لور له حرکت ډډه وکړي. د لارې نږدې یو نیمه ونی مخ کې هم د سخت واوري او طوفان لامل تړل شوی و. د لار په داسې حال کې د واوري طوفان لامل تړل کیږي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې پوګدو کې ټولې دروازې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره له څه د پاسه دوه میاشتو راهیسې تړلې. د روان کال د اکتوبر په 10مه د کرښې پوګدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته پاکستان د غلارې په یو اړخیز ډول وتړلې چې لامل یې د دواړو لوریو سوداګرو ته د پام وړ مالی زیانونه واوښتل. سالنګ لوی لار د افغانستان له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده چې د دې هیواد نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل سره نښلوي او هر ورځ سلګونه وسایط پرې تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست سه شنبه د دسمبر درشمه د افغانستان په څلور ریش ولایتونو کې د درنی واوري او باران او سختو بادونو وړاندوینه کړې. هرات، فراه، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا او نورستان هغه ولایتونه یاد شوی چې پکې د ورخ او واوري ورېدو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې په دې ولایتونو کې به د واوري کچه لس تر 15 سلویخ سانتي مترو او د باران اندازه به لس تر 15 دیرش ملي مترو پورې ورسیږي.
له خبرونو ور اخوا
The د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د هرات په اسلام قلعه کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې دي. دغه سازمان ویلي چې اوس مهال دغلته د راستنیدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. تفصیل په دې راپور کې
داسې مهال چې له ایران د هرات د اسلام کلا بندر للارې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای هلته د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي چارې لا هم ځنډیدلې. دغه سازمان په یو راپور کې چې دوشنبه د ډسمبر 9 خپور شوی ویلي چې اوس مهال په اسلام کلا کې د افغانستان او ایران پر پوله د راستنېدونکو لپاره یوازې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو اوبو او حفظ الصحې محدود خدمتونه وړاندې کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي که څه هم د هرات له چارواکو سره په دې اړه خبرې روانې دي، خو د راپور له مخې طالبان لا هم اجازه نه ورکوي چې د دې بندر د آی او ایم د هرکلی په مرکز کې د غیر روغتیایي برخې خزینه کارکوونکي کار وکړي. پر راپور کې راغلي په منځني ډول اوس مهال له ایران د ورځې 2024 کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ستنېږي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستنېدونکي افغان کډوال وایي دغلته د کډوالو لپاره په لنډمهاله پنډغالي کې مناسب اسانتیاوې نشته. له ایران تازه یو رسون شوی افغان چې اوس مهال په اسلام کلا بندر کې دی وایي څور ځکیږي چې افغانستان ته راوخته خو تر اوسه خپل اصلي سیمې ته نه دی انتقال شوی. نو موري د نوم د نخبرېدو او غوږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
ما د اسلام کلا
زدلته په اسلام کلا کې په کم کې يم. دلته هیڅ نشته، کلینیک نشته، زما ماشومان ناروغان دي، د اوسېدو ځای یې سم نه دی، خوراکي مواد نه ورکوي. دلته وضعیت ډیر بد دی، مو کرایانه لرو چې خپل ځای ته لاړ شو. دلته هیڅوک مرسته نه کوي، نه پوهیږو چا تورشو او چا نمرسته وغوړو.
له ایران یو بل راستون شوی افغان علی رضا چې اوس مهال په اسلام کلا کې دی وای لخپلې 15 کسیز کورنۍ سره تازه راستون شوی او په خپل هیواد کې هیڅ نه لري.
زه خپل ناروغ یم، څلور ماشومان لرم، یو مېربن. له هغه ځای راغلو خو دلته هیڅ نشته، موږ په ډېر ستونزو کې یو، نه په وطن کې کور لرو نه ځبکه لرو، هیڅ نشته. زه خپل د سګو ناروغي لرم او ډېر په تکلیف یم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د روان کال په سپتمبر میاشت کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو په تک بندیز ولګولو چې لامل یې په اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د هرکلی په مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکونکو د کار مخه ونیول شو. که څه هم آی او ایم ویلي چې د پولي وضعیت له نږدې څاري او هڅه کوي چې راستنیدونکو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي و چې د دوی په خزینه کارکونکو د طالبانو د بندیز له امله په افغانستان کې ژوند ژغورونکي خدمتونه ټکنی شوي او ورځ تر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لار بلل کیږي. د راپورونو پر بنسټ د روان کال لپاره 2 میلیونه ډیر افغان کډوال په دې لار افغانستان ته ستانه شوي چې لږ تر لږه 80% یې ښځې او ماشومان دي.
په کاپیسا ولایت کې یو لرغونی مجسمه موندل شوې. چارواکي وایي چې دغه مجسمه شاوخوا 2000 کاله پخوانۍ ده. د چې په دې اړه نور جزئیات څه دي لازم څرونه یو.
په کاپیسا ولایت کې د یوناني بودایي دورې 2000 کاله پخوانۍ مجسمه موندل شوې ده. دا مجسمه چې د یوې ملکې ده، د افغانستان د لرغونی کلتوري او هنري میراث یو نقشه ګڼل کیږي. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتوري ریاست اعلان کړی چې دا لرغونی مجسمه په بودایي دورې پورې اړه لري. یاد ریاست د سه شنبه په ورځ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا مجسمه د کاراتاس په سیمه کې چې د دوهمي امنیتي حوزې اړوند په یو کور کې موندل شوې ده. چارواکي وایي چې دا اثر شاوخوا 2000 کلن دی او د یوناني بودایي یا ګریکو بودیک هنري سبک له مخې جوړ شوی چې پکې د یوناني هیلینیستي او بودایي هنرګټ اغیز ښکاري. دا مجسمه د بودایي دورې د یوې ملکې تیره شي او د سیمې د لرغونی کلتور او هنر په اړه هم مهم معلومات وړاندې کوي. افغانستان د بودایي تمدن بډای تاریخ لري. په ځانګړي ډول کاپیسا، ننګرهار او بامیان هغه سیمې وي چې یو وخت د یوناني بودایي یا ګریکو بودیک هنر او زده کړو ستر مرکزونه بلل کېدل. د افغانستان ډېری لرغونی بودایي مجسمې او خانقاوې د تیرو
جګړو پر مهال وی جاری شوې دي چې پکې په 2000 لومړي میلادي کال کې د طالبانو لوري د بامیان د بودا مجسمه نړول هم شامل دي چې په ټوله نړۍ کې سخت خبرګونونه و پارول. کارپوهان وایي چې دا نوې مندل شوی مجسمه کولای شي د لرغونی افغانستان د هنر، کلتور او له بودایي تمدنونو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه ارزښتناک معلومات وړاندې کړي. افغانستان د لرغونی تاریخ په اوږدو کې د بودایي تمدن له مهمو مرکزونو څخه و. په ځانګړي ډول له لومړۍ تر درېمې میلادي پیړۍ پورې د کوشانی واکمنۍ پر مهال په دې دوره کې بودیزم په پراخه پیمانه خپور شو او د ګندهارا کلتوري سیمه چې د افغانستان ختیځي او د اوسنی پاکستان شمالي سیمه پکې شامل وي د بودایي دین، فلسفه او هنر یو نړیوال مرکز و ګرځید. بامیان، کاپیسا، ننګرهار او بلخ هغه سیمه وي چې خانقاوي، استوپی او شوانیز مرکزونه پکې فعال وو او د ورشموله لاري له چین، منځنۍ آسیا او هند سره فرهنګي اړیکې لرلې. د ګندهارا هنر هم په همدې خاوره کې وده وکړه چې پکې د یونان د هلینیستي هنر او بودایي مذهبي موضوعاتو ګډ اخیز ښکاری. د بامیان د بوداستري مجسمې د همدې دورې تر ټولو څرګند سمبولونه وو چې تر نړولو مخکې د نړۍ له مهمو لرغونو هنري آثارو شمیرل کېدې. دا تاریخي میراث شي چې افغانستان یوازې د جګړو سیمه نه بلکې د تمدنونو د تلاقي یو مهم مرکز هم پاتې شوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو مخه غلزاده ایرډیو نو ری د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوګدو کې روسي امنیتي پیښو د دواړو هیوادونو د سیاسي او امنیتي اړیکو په اړه اندېښنې زیاتې کړي. داس مهال چې طالب چارواکي د څېړنو د پیل خبر ورکوي، شنونکو خبرداري ورکوي چې د ډول پیښو دوام ممکن لا دواړو خيز اړیکو اخوا پیل هم ولري. نور تفصيل ورزو په دې راپور کې لا اکرام الله اکرام څخه ورو.
د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د څو امنیتی پرلپسي پیښو لرامسته کې دوه ست د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او امنیتی اړیکو د دغه پیښو د غیزو پړاندې خنځاتې شوی. هغه مسله چې کارپوهان وایي خایي سیمایي پایلې ولري. افغانستان او تاجکستان چې شاوخوا 1450 کیلومتر اوګده پوله لري، په تیرونیو او میاشتو کې د نامنې د څو پیښو شاهده و چې د طالب چارواکو خبرګونونه او د تاجکستان امنیتی اندېښنې راپارولې. د دغه پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د طالبانو حکومت ویلي ځینې کړې هڅه کوي د نامنې په رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې خرابې کړي. طالب چارواکو ټینګار کړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد استفاده وشي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د دې ډول پیښو دوام خایي د طالبانو بهرنۍ تګلارې په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې لږې دي ننګونو سره مخ کړي. لډلی عزیز آریانفر ازادي رادیو ته ویل چې دغه ډول پیښې دوام مومي نو تاجکستان چې د ګډ امنیتی تړون سازمان غړی دی خای پر زدی امنیتی او استخباراتی اقدامات وکړي.
در صورت کې
که دغه ډول پیښې دوام پیدا کړي نو دا احتمال نشي رد کېدای چې نه یوازې تاجکستان بلکې د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه د فکر وکړي چې طالبان نشي کولای د ترهګرۍ مخه ونیسي. او موږ اړیو چې په داخله د افغانستان کې یو لړ استخباراتي او اطلاعاتي اقدامات وکړو او دغه تروریستي ډلې وځکو، نو دا کولای شي اړیکې زیانمن کړي او منفي پیغامونه هم
د سیاسي چارو په طارق فرهادي.
دا حمله عموما د هغو ډلو له لوري کیږي چې له وړاندې د تاجکستان د حکومت مخالفان دي او دغو ډلو ځینې غړي له کلونو راهیسې په افغانستان کې دي. دوی مخکې له طالبانو سره مرسته کوله، خو طالبانو د ټي ټي پی په شان له دوی هم غوښتي چې د تاجکستان په ضد به عملیات نه کوي، خو دوی د کنټرول وړ نه دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلي چې د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې د وروستیو پیښو په اړه جدي څېړنې پیل شوي. نوموړي شنبه د ډسمبر 28 په کابل کې ویغونډې ته وویل چې په دې اړه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړي او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به له دې شمالي ګاونډي سره په ګډه کار وکړي. متقید غراز ویلي د په باور ځینې کړي هڅه کوي چې وضعیت بې ثباته وخی او د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. د روان دسمبر په 23 د افغانستان او تاجکستان د پولي پوګدو کې نامعلوم وسلوالو او تاجکستاني ځواکونو ترمنځ په نخته کې لګ تر لګه دوه تاجک افسران او درې بریدکوونکي وژل شول. لدی پیښې وروسته د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د دواړو هیوادونو د پولي پوګدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او افراطي ډلو پر ضد مبارزې په برخه کې د نړیوالو ژمنو په نه عملي کېدو تورن کړ. لدی مخکې د 13 نومبر میاشتې شپږویشتمه او درشمه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کاریګر وژل شول. تاسو هم تاجکستان ویلی چې د غبرېدونو د افغانستان له خاورې شوی خو تر اوسه د حمله مسولیت هیڅ وسلوال ډلې نه دی منلې. داسې مهال چې طالبانو له دې پیښې سره د تړاو په تور د دوه کسانو د نیولو خبر هم ورکړي. که څه هم په روسي میاشتو کې تاجکستان او د طالبانو حکومت د اقتصادي همکاریو د پراختیا هڅه کوي، خو په تیرو څو کلونو کې تاجکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشه توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري او د تاجکستان په خارو خار کې د افغانستان قلصتګري طالبانو ته سپارل شوی. خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوریت حکومت د استازي او سفیر ظاهر اکبر للوري اداره کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
آزادی ملمه
د آزادی رادیو د آزادی ملمه او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د نننۍ ملمه یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی، هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې ملمه چې زه عصمت څاروان ورسره خواله کوم، مرکه شاید تاسو په ځلونو له آزادی رادیو اوریدلی وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل په خپله تاسو ته ځان در وپیژني.
لومړی تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لکه څنګه چې مې لږ ډیر پیژنې، نوم مې صدیق منصور انصاری دی. د 1445 هجری لمریز کال د وری پر درویشتمه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلی یم. او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړې، بیا د ننګرهار له عالي لیسې فارغ، او بیا د ژورنالیزم او مچن په برخه کې د سیاسي فلسفو او سیاسي علومو برخه کې او ماسټري. د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لکه ډیر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل، د شعر او شاعرۍ په برخه کې، د غراز رادیو او تلویزیوني پروګرامو برخه کې، بیا د 1903 کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمېر یو لړ علمي او فرهنګي خبرونه پیل وکړ، د ذهني ازموینې خبرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره د تراز د ننګرهار ادبی بهیرونو فرهنګي ټولنو للاري د نارنج ګل مشاعره چې او دودیزه مشاعره ده، از ما د ادبی ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلې چې له هغې ځینه پیل شوي. یو په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو شاعرانو او قلموالو یو تذکره د ترګمۍ کې مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا یو سل لس تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه، کتاب په 245 مخو کې 1409 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته یا مخکې کله چې د 10 سپتمبر واقع وشوه، د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه دا غوی سره همکار وم. مزبال لیکنه او مقاله او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د هماغه 2002 کال نه خبرېدل. البته جاپان ملي راډیو تلویزیون په جاپاني ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل، خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن پنوم یو اداره جوړه کړه چې د مغیل لارم د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تخفیف برخه کې هڅې پیل کړي او پروګرام او وړاندیز مودا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابعو د دولتي انحصار نه ووځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي. چې لله الحمد په دې برخه کې چې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده، د وخت د اطلاعات فرهنګ وزارت سره، د عدلي وزارت او نورو ادارو سره او د حکومتونو د رهبریو سره دغه منظور شو. لومړنی خصوصي راډیو چې په افغانستان کې جوړېده هغه زموږ په مشوره جوړه شوه، په لومړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ و. دغسې کوم تلویزیوني چینلونه چې جوړېده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره به مشورې کولې او په دې برخه کې لله الحمد کافي لاسته راوړنې لرو. د دې تر څنګ مو د ښوونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو. او دا درز کار او ټولنیزو چارو وزارت سره شریک کړه، د هغوی د مشرانو سره هم خبرې وکړي او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم دغسې د ښوونځي دغسې د پوهنتونونو، نو د وزارت مهین چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم، نو هغه وویل زه ډیر خوشحاله یم چې لومړني خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلیږي.
سوله آزادی رادیو د آزادی ملمه خواله اوری. زموش ملمه صدیق منصور انصاری دی.
د دې تر څنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې د نړیوالو کنفرانسونو تابعه وکړه. د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده او زموږ په وړاندیز وه د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت یې په قطر کې دفتر درلود د اسلامي او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابعه وکړه. البته دا د څو پرلپسې کنفرانسونو نه وروسته وو او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قریدین محمد حنیف چې اوس د اقتصاد سرپرست وزیر دی، دوی د حزب اسلامي له ادراسه ښاغلي غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف تغیر از معصوم سانکسه چې د سولې عالي شورا د دارالعلوم شهر رئیس و، دوی برخه واخیسته او له هغې وروسته دغه بهیر له چټک شو، ناستې ولاړې په آزاد ډول زیاتې شوې.
تاسې هم د ادب په برخه کې فعاله وئ، هم ژورنالیست وئ او زده کړې مو په دې برخه کې کړې دي او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. قسم دا ټولې به شاید له یو بل سره ارتباط لري خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډیره مې عملی کار د مطبوعاتو او ژورنالیزم په برخه کې و، په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو و او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام مو په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نه هم د ژورنالیزم مطبوعاتو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، ډېرې ځوانان هم وروزل، حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و، که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان و، که هغه د لویې څارنې څارنوالي او حتی د سترې محکمې د عدلي او قضایي ادارو د حکومت د رسنیو مرکز د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل. د ولایتونو د ویاندانو او نشراتو په برخه کې د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم، سره د دې چې ښاغلي کرزي په حکومت کې هم د دوستانو او ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشوه چې رسمي عملي همکاري د حکومت سره ولرم، او دغه راز ښاغلي اشرف غني په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم او په خپل هغه آزاد وزرونو یا لګ یا ډېر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاري صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخته چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي، هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یاد پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پرته له وهمه دې نور څه معنی دي ای بیدله، چې وزر پرانیزې نو شپږ خواوې قفس پرانیستې. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای لکه مخکې مې چې وویلې د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي هېڅکله بقا نه مومي، هېڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو خصوصا په افغانستان کې چې په دې ارګ کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلې که د ولس سره نه دي تللي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو لله الحمد نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکری ته سینه وهو. موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لاره کې کار کوو، تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی، د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي علمي فرهنګي کلتوري دغه راز د صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه البته فکری او کلتوري کار کوو. او فلسفه هم دا ده چې موږ باید د تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو، او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانان او کیشي او سنی دي، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو، یو موټی نشو، دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي که انقلابونه دي. نو د دې خونړیو تباهکارو انقلابو ښکار ګرځو، د خونړیو تباهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو. که چېرې خونړیو تباهکارو انقلابو مصرفیږي، د هغې لسمه برخه د هغې وینو په اندازه لسمه برخه خولې موږ د ترقیاتي انقلابونو پایدار امن د پاره توی کو، هغه امکاناتو په نسبت 10% امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو لپاره مصرف کو. زه فکر کوم چې نه یوازې موږ بلکې د راتلونکو نسلونو لپاره به هم دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي، او موږ به د سوکاله او آرام ژوند خاوندان شو، زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو.
انصاری صاحب سیاسی فعالیت مو درلود، ژورنالیستیک فعالیت مو درلود، ادبی فعالیت مو درلود. په دې دوران کې به حتما کومه په زړه پورې خاطره لرئ کېدای شي زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما لپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا وه چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ برخه کې کما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بله ژبه لومړنی لیک هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام و، ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی. په هغه چې کله وړاندې شوی لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي که دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې دې طریقه همکاري، خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و، سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه. نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و. لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو، هغه موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو، بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله وو چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو، او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم نګره راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند ځینې خاطرات وو.
سوله ازادي رادیو د ازادي ملمه خواله اوري. زموږ ملمه صدیق منصور انصاری دی.
یو څه چې مزورایي هغه د ټولنې تشتت او پراګندګي ده چې څومره خواري له دې ټولنې سره وکړي، هغه په یو مرکز یا یو محور نه راټولي. دا د دوی سره دی چې زموږ شعار ده او چې څو چې راغوند په یو مرکز یې نه کړم، هرې تپې ته له جرګو سره ځم، دغه پیغامونه ورته خپرو. دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم په یو مجلس کې وم چې دلته د افغانستان د مختلفو ولایاتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې. خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ولس سره ژمنې کوي، که هغه په دیني برخه کې د دیني ادرس نه و که د دیموکراسي او نورو برخو کې، او په هغه قوت او هغه اداو د هغوی ودرېده تر اوسه پورې ناشونی ده. تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي، زه فکر کوم چې موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان هماغسې چې الله العالمین موږ ته حکم کړی، هماغسې بصریت ارزښتونه حکم کوي، هغه قوت او عظمت چې الله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی، موږ یې خپل خلفا هست کړي یو، موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي یو، په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قائم ګرځولي یو، په هغوی کرامت راکړی او فرمایلی دي ولقد کرمنا بني آدم، په تحقیق سره چې ما بني آدم ته کرامت ورکړی، په دغه کرامت په دغه شرافت او مخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې الله العالمین ټول بشریت ته ورکړی، نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی، او په هغې موږ ولاړ یو، په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو. په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو که موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو، زه فکر کوم چې ډېر ښه لاسته راوړنې به ولرو انشاءالله.
بله، تاسې دې شورا یادونه وکړه. په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی، دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي. تاسې دې شورا یادونه وکړه، او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي، نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یو برخه ده چې پرې کې د مختلفو علوم او فنون او کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هېواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي د هغوی د تجمع او فکري تړاو یو مرکز دی. هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډېره ژوره او پراخه همکاري لري خو اساس یې دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یو ویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه یې غیر سیاسي دي، یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه د حکومت چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته. د پخوانیو حکومتونو به هم و، حتی د شهید سردار محمد داود خان د وختو د خلق او پرچم د حکومتونو، دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو. دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقویې لپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو، هېواد، ولس او بشریت لپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هره کمیټه د نه نوي تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په نهو ګروپونو، نهو یولس کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هره کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري، یولس کسیز د څېړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي مسلاتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د اندو مایندو څنګه. په نه هو څنګه هر کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخم لري، کوم آثار تر اوسه پنځولي یا چاپ کړی دي؟
بله، هو موږ په دې برخه کې د امه هیر سوچې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 1350 ټوکه کتابونه تالیف کړي، وړکتونه تر دولسم ټولګي. نو د هغې یو لویه برخه موږ پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و، د کوچنیانو دپاره چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافت د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي. موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافت وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. دا اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینئ، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریکو او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافت او د ژباړې برخه کې موږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهر نام ځینې ژبپوهان د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي وو. په افغانستان کې د مخابرات وزارت کې مرکز و، دغه یو لوی لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو. لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا چې زه د هغې د مؤسسینو نه او رهبرۍ شورا غړی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړله، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تالیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې به هر یادنه نه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هره کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي ملمه خاله اوري زموږ ملمه صدیق منصور انصاری دی
تاسو نه دی اقراب موضوع چې یاد کړه او دی ماشومان لپاره په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړی دي
په دې برخه کې خو چاپی موږ نه دی کړی هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې دا کتابونه هغوی تالیف کړي وو په انګریزي ژبه په 450 هیوادونو کې هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده دغه کتابونه خپاره شوي وو په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي خپاره شوي په پاکستان کې انګریزي ورژن خپرې شوي په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې په ځینو ښوونځیو کې د خپرېږي مرکز شیکاګو کې دی کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل بعد مرغه چې دلته حکومتونو مرسته ونه کړه هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود هغه دا کتابونه وکته د وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیسته ویلې چې دا خو ماشومانو لپاره نه ما ته هم ډېر په زړه پورې دي او زه دې نه ډېر څه زده کولی شم څو کتابونه یې ځان سره واخیسته تر اوسه هم ورسره پاتې شوه ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار وزیر و هغه هم په دې مجلس کې و ویلې چې د دغې کار لپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي تر څو هلته زده کړه وکړي د کریکولم او د نصاب جوړونکي برخه کې بیا راشي افغانستان ته کار وکړي دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو موږ دلته تیار کار شوی ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو $100,000 هم په دې یو سفر مصرف شوده هم که تاسو ته درکړی وی نو تیار کار وو او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسېدلي وو د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا او مجلس ته موږ آمادګي وښوده خو کله چې لاړو تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو وجه هم دا وه چې موږ پوښتنه وکړه او یو سلاکار راته دا هم وویلې چې دلته $100,000 په هغې پروګرام مصرف شوي اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه هدف دا چې هغه کوم پروژې چې د دوی په لاس وي هغه یې د لاس
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام و او تاسې د ماشومانو لپاره کتابونه دي ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول
نه دغه نصابي کتابونه وکنه داسې دغه وړکتون له وړکتونه تر دولسم ټولګي منظم نصاب و چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب و حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابي ادارې دغې اقرا ته ورغلې وي او ورته ویلي وو چې ستاسې پروګرام ډېر پراخ منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي د سنګاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس و او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړې کړي خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه
کورم ودان ډېر لطفاً
سلامونه او دعاګانې
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا
جانم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلبا سی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا